السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بلې وساته خبرونه پیل سوې چې ټول وخت دوه اونیزو پروګرامونو د هیلو وړانګ او د ازادي میلمته څنګه راستوې نن دوشنبه ده د تلیا میزان ولسمه د اکتوبر نهمه په پیل کې خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په هرات کې د شنبه ورځې په زلزله کې څه باندې 10,000 کسان اغیزمن شوي د ادارې تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې لږ تر لږه د 10,000 کلیو ټول کورونا ویجاړ شوي دي اوچا د مړو شمیر زر تنه یاد کړی خو د طالبانو چارواکي بیا د مړو شمیر څه کم 2500 شي بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي له څو نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه د هرات زلزله ځپلو ته بیړني روغتیایي خدمات دوام لري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په لویدیځ کې د سوې زلزلې اغیزې په دقت سره څاري انتونی بلینکن تیره شپه په ایکس شبکه کې لیکلي د امریکا بشرپال همکاران د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په عاجلو مرستو سره اقدام کوي بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازولۍ په ویلامه کې ویلي چې اړوندې نړیوالې ادارې د شنبې ورځې د زلزلې د زیانونو په ارزونه بوختي او تر دې غمیزې وروسته عاجل لومړیتوب زلزله ځپلو ته د فوري مرستو ویش دی دغې استازولۍ د نړۍ له هیوادونو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو غوښتنه کړې چې د هرات د اوسیدونکو چې مرستو ته سخته اړتیا لري فوري ملاتړ زیات کړي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې سعودي عربستان ته 3-2 ماتې ورکړه د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د 2024 د کال د آسیا د فوټسال اتلولیو سیالیو په غوروي پړاو کې د عربستان په وړاندې د بریا ترلاسه کړه د لوبه د یکشمې په شپه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وسوه او افغان ټیم داسې حال کې کوربه ته ماتې ورکړه چې د سعودي عربستان حکومت افغان لوبغاړو ته له لوبې یوازې یوه ورځ مخکې ویزه ورکړه په پام کې ده چې نن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله خپله دویمه لوبه د آسیا د 5مې لوبډلې اندونیزیا سره وکړي که افغانستان د لوبه وګټي نو د راتلونکي کال د آسیا فوټسال جام ته به لاره پیدا کړي په اسرائیل او غزه کې د وژل شو کسانو شمیر د یکشنبې تر ناوخته له 1,000 دی خبري اژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې لږ تر لږه 400 کسان په غزې تړانګه کې د اسرائیل د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې وژل شوي دغه راز په اسرائیل کې د وژل شو کسانو شمیر تر پرون ناوخته له 1,000 دی زرګونه کسان دواړو خواو ته ټپیان شوي هم دي پرون د دویمې ورځې په مخه پر غزې تړانګه د اسرائیلو بمباري روانې وې هاخوا د امریکا متحده ایالاتونو له اسرائیلي ځواکونو سره د مهماتو او تجهیزاتو د مرستې تر څنګ ویلي چې خپلې جنګي بیړۍ سیمې ته استوي د ترکیې دفاع وزارت وایي پوځ یې د سوریې په شمال کې پرون هوایي حملې کړي او د کورد افراطي وسلوالو شپږ اهداف یې ویجاړ کړي دي دغه وزارت ویلي چې په دې حملو کې ګڼ وسلوال هلاک شوي هم دي د ترکیې پوځ وایي په دغو اهدافو کې د تیلو هغه تاسیسات هم شامل دي چې د کردانو افراطي وسلوالو ورڅخه ګټه اخیسته د دې تر څنګ داسې پناه ځایونه او زیرمې ویشتل شوي چې ګمان کېږي دغه وسلوال پکې وو د ترکیې دفاع وزارت نه دي ویلي چې دغه عملیات د سوریې د شمال په کومه ساحه کې شوي دي د ارمنستان روغتیا وزارت پرون ویلي هغه 15 تنکی ځوانان چې د سپتمبر پر 9 د لانجمن سیمې نګورنو قرباغ د تیلو په یوه زیرمه کې د چاودنې له کبله ټپیان شوي وو د درمننې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو او بلجیم ته ولېږدول شول دغه وزارت وایي چې تر دې مخکې لږ تر لږه 12 نور کسان د درمننې لپاره فرانسې بلغاریا او ایټالیا ته لېږدول شوي وو په نګورنو قرباغ کې د بلتون پالو چارواکي وایي چې په هغه چاودنه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه او 290 نور ټپیان شوي وو
هیلو وړانګا رادیوی ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو اوریدونکو ژوند د الله تعالی له لوري یو ډالۍ او ستر نعمت دی د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده هم دا ډول د امیندوارو میرمنو ساتنه او پالنه ډیره مهمه ده. پکار ده چې دوی ته ښه خواړه، دارو، درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي. د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده. الله تعالی چې څه پیدا کړي دي هغه کې ستر حکمت پروت وي. آیا پوهیږئ چې د مور لومړنی شودې چې کنډ یا ورګو ورته وایي ماشومانو ته څومره مهم دي؟ کنډ د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دي چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي. نو هرې مور ته پکار ده چې خپلې لومړنۍ شودې یا کنډ ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلی شي.
سنگینه و سنگینه څه شوي؟
څه وایې فرزانه خوري؟ دلته یم.
مبارک دشه سنگینه، خدای پاک یو ګلالۍ زوی درکړ.
دا ته څه وایې؟ رښتیا؟ ډېره مننه فرزانه خوري. ښا، دا وایه چې مورې څنګه ده؟ په خپله ماشوم څنګه دی؟ دواړه خو روغ دي که نه؟
هو شکر، دواړه روغ روغ دي. زوی د ماشاءالله ښه صحتمند دی.
خدایا شکر چې دواړه روغ جوړ دي. ډېره مننه فرزانه خوري، ډېر ښه خبر دې راکه. شیرنی د قرضداره شوم. ښا، شیرنی به درکم له خیره سره.
مننه، دا مې دنده ده. شیرینی ته هیڅ ضرورت نشته.
ته صبر چې پلار ته مې زنګ ووهم او زیری پې وکم. بله پلاره.
اورم سنگینه زویا، بچه خیرت خوده؟
پلار جانا مبارک دیشه، بابا شویل خیره بابا.
تو وای ریختیا؟
هو پلار جانا.
مبارک مبارک، خدای دې موږ تاسو ټولو ته مبارکي. ته صبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکم، تا به چیرته وي؟ ریختیا سنگینه زویا، تاسو څه وخت راځئ؟
سمه ده پلار جانا، دا دی زمون کارونه هم خلاصیږي او له خیر سره کور ته درځو.
سمه ده سمه ده، په خیر راشي زویا. ورښتیا اینګور مې څنګه ده؟
آغام شکر دی ښه ده.
شکر شکر، ډېر ښه خبر دې راته راکړه زویا. شکر چې اینګور مې روغه جوړه ده.
پلار جانا د اوس لپاره د خدای په امان، مونږ ژر درځو له خیر سره.
سمه ده، په خیر راشي زویا. الله مو په خیر راوله.
هلی امبولانس راولی، چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی، زر کوئ.
خدای دې خیر کړي، دا څه خبره ده؟ لږ مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی.
د ماشوم حالت ښه نه دی، زر یې د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوئ. هلی
فرزانی، فرزانی خورې، په ماشوم څه وشول؟
لږ صبر وکړه سنگینه، زه بیرته راځم.
اوه خدایا، په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول؟ فرزانی خو ویل چې روغ او جوړ دی. اوف اوف، هغه دی امبولانس هم لاړه. دای نو چیرته بوته؟ نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم. دای لکه چې یوازې بوته. نو ماته ولې صبر ونه کړه؟
سنگینه وه سنگینه، ولې داسې ورخطا یې؟
فرزانه خورې، زوی راته چیرته بوته؟ تا خو ویل چې زوی مې روغ و جوړ دی، اوس مو چیرته ولېږه؟
ورخطا کېږه مه، هغه ستا زوی نه و. ستا زوی او میرمن همدلته دي او دواړه روغ روغ دي.
دا ته څه وایې؟ رښتیا وایې؟
هو، هغوی دواړه روغ جوړ دي.
او بابا، زما خوار پار خطا شو ورته. ما وایې چې زما زوی دی، هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کړي.
نه نه، ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی. تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندواری پر مهال د هغې صحت، خوراک، استراحت، هر څه ته پوره پام کړی دی. شبنم هم نام خدا هوښیاره ښځه ده، ځان یې ښه ساتلی دی.
رښتیا وایې فرزانه خورې، دا ټول ستاسو د ډاکترانو له برکته دي چې موږ مو مخکې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو. دا دی نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي.
اهو، څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به یې خامخا ښه وي.
مولای صاحب وسخانه، ته راشه کنه چې یوه مشوره مې درسره کوله. ته خو پوهیږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نږدم.
وایم کور دې ودان ملک صاحب، زه تل ستا په خدمت کې یم. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه به بلا وي.
او دا خبره دې سمه ده، خو زه لکه چې په بلا واوښتم.
خدای دې نه کړي ملک صاحب، ولې څه خبره ده؟
خبره داسې ده کنه، که چېرې حکومت او ډاکتران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ماته به لوی مشکل جوړ شي.
نو تا ته به ولې مشکل جوړیږي؟ څه تا خو په ګوزن نه دی اخته کړی، نه خو یې پلار یم نه یې ورور یې.
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم، خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی.
ها ها، دا خبره ده.
که سبا یا تا نه یا ډاکټران نشي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته یې، ځکه چې تا دا واکسیناتوران خپل کلي نه شړل دي، نو بیا ته څه ځواب ورکړم؟
ملک صاحب، موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نشو بدلولی. دا پوښتنه به خامخا کوي، خو زه او ته کولای شو چې سم ځواب ورته را جوړ کړو. ځواب
هغه څنګه مولوي صاحب؟ زما خو سر پرې چندان خلاص نه شو.
زه به دې سر پرې خلاص کړم ملک صاحب.
ژولی خبره مه کوه مولوي صاحب، پاکه خبره وکړه چې له اندېښنې نه خلاص شم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دیقان به دې راوغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
روپۍ څه ته ورکړم؟ کومه توره کړې ده چې شیرني ورکړم؟
و ملک صاحب، ته خو ما دا ته پرېږده کنه.
ووایه څه وایې؟ ځه
ملک صاحب، داسې به وکړي چې ته به د دیقان دلته راوغواړي. دلته به اول ښه وډار کړي چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګوزن اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې لا زندانی هم شي.
ښه، اوس مې سر پرې خلاص شو. وایم واچوه چې شل شي.
ملک صاحب، کله مو چې ښه وډار کړه بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو او ورته به ووایو چې کله آیتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی، نو تا به ورته ووایې چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم. اولته خلکو واکسینونه نه کول، حتی چا کلي کې هم نه پرېښودل.
وایم عمر دې ډېر شي مولوي صاحب، اوس دې کیسه را جوړه کړه. لامې د ارامۍ ساه واخیسته.
او هو، دیقان به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی، ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتګار او ملک لري. او دا به م ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه، نو دستي یې ډاکتر ته بوته.
یاره مولوي صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه. که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاصم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نښان لا پسې لوړ او ښه شي.
اوهو، دا نسرینه ترول ولې داسې وارخطا را روانه ده؟ خدای دې خیر کړي. نسرینه ترورې، ستړی مشي، خیرت خدای، ولې داسې وارخطا یې؟
خوار مش، ته چې داسې ګډوډ کارونه کوي خود به وارخطا کیږم.
څه مې کړې چې ته وارخطا شوې؟
نو ستا خو یو ځل نه دی هر ځل داسې کارونه کوي چې زه خفه کیږم. دا دې څه دښمني راسره شروع کړې ده؟
خدای دې نه کړي چې زه بله تا سره دښمني کوم. ته خو زموږ مشره یې، احترام دې لرم.
غلیشه غلیشه، ما نشه دوکه کوله. تا خو نه کسان ترسین در تګي بیایم او تګي بیرته راولم.
خدای دې نه کړي چې زه به تا ته دوکه درکوم. راشه دلته کینه چې دمه دې جوړ شي.
همدې ته راغلی یم چې خبرې دې سره وکړم. دا دی، دلته به درته مخامخ کینم چې خبرې مې سمې واورې. په خلاصو غږو پوه شوې؟
ووایه ترورې، اورمې.
ښه ښه، ته راته دا ووایه چې د چا په اجازه دې شبنم کلینیک ته بوتله او هلته دې ورته ولادت ورکړه؟
نو چیرته مې بیولې وای؟ روغتون او کلینیک خو وي د ناروغانو لپاره.
زه د دې کلي قابله یم. ټول عمر مې د امیدوارو ښځو په خدمت کې تیر کړی دی او ټولو شکر دې روغ او جوړ بچی زیږولی دي. نو تا ولې شبنم کلینیک ته بیوله؟ ولې په ما څه شوې؟
ترورې، دا منم چې ته تکړه او با تجربه قابله یې، خو کوم ځای کې چې کلینیک او روغتونونه وي هیڅوکم په کور کې زیږون ته زړه نهخه کوي، ځکه چې په کور کې د ماشوم زیږون بلا خطرونه لري.
هیڅ خطر نه لري. په ټول عمر کې ما نه ماشوم مړ شوی دی او نه یې مور رانه مړه شوې ده، ولې به خطر لري؟
ترورې، دا ښه خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسیدلی. هغه وختونو کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه وو، اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته. ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي.
غلشه غلشه، شپخانو کې ټول استاغونی بی تجربې نسانه کار کوي، تا ته یوازې خپل ځان وخیال ښکاري او بس.
زه نه وایم چې زه به ډېره تکړه نرسه اوسم. که شفاخانو کې زما په شان بې تجربې نرسان هم شته، نو هلته بیا با تجربه ډاکترانې او ډاکترانم شته چې د هر ډول مرضونو تداوي کوي.
بس بس داده د ورستی زل لپاره اختر در کوم چې نور بس ما په کارونه کې کار نه لري پوښوي او کنه زه د نه لاړم.
شیر زمان خانه سلام علیکم.
وعلیکم سلام سنگین وروره، مبارک شه زوی دی، مبارک شه، خدای دی قدم بختور کی، دیر خکار وشو.
مننه کور ودان، تم کاکا شولی، تا تا دی مبارک وی.
دیر مننه، خیر وسی. خا و دی نویل ورندار چنگ ده، وڑو که ماشوم چنگ ده.
شکر دی، دی دوارو صحت که دی، روغ او جور دی، دکترانو داد را که او بیای رخصت کرو، اوس پا کور کیو.
دیر خدا، خدای دی روغ او جور لری، خدا چی دا موضوع حل شو او تری بی غم شوی.
شکر الحمدلله، بس خدای پاک فضل وکه، خود ما پا گمان، اصلی کار اوس پایل شو، لدی وروستا دی ماشوم ساتن او پالنه، لوی مسئولیت دی، چه باید ورتا متوجه اوسم.
هم داسه ده هور اختیار دی ماشوم دی ساتنی خبره دی وکړه، زمونگ دی دیقان آغا زوی را پیاد چو، آغا چه گزان و حلی دی.
هو والا، زه خو وقتی تری خبر شم، خو تا تا می سوانه ول چه خفه نشه، آغا بیچارگای گزان و حلی دی، آوز پر اختون که بستر دی.
الله بیچارگای، زه بیاد شاو خواسیم نور و ماشومانو تا اندخمانیم، گوزان خو ساری ناروغی ده، حسینه چه نور ما شمان پی اختشی.
یوازه تا نه، من طول ده خبری تا پا تشویشو، چه نور ما شمان پی اختنشی، بیا بسه کهو.
سنگینه، حسینم پا دیش پو رزو که دیر مصروفی، خو پشاو خواسیمو که یو کمپاین تا ارتیاش تا.
ده چیشی کمپاین؟
گوره، زمون ده دیقان زوی پا گوزان اختشو بایده، حقا ده دیسی می وسیدون که او عمدل تای جوند که و. مونگ او تاسو تا دکترانو ویلی وو چی دی گوزان ویروز دی اخته ماشوم لدک و میتیازو سرا گرد وی، کلا چی میتیازی وچی شی نو پا گرد بدلیگی او شاو خوا سیما کی خپریگی، نو دغا ویروز دی خوراک و بو یا خوری للاری نورو ماشومانو تا انتقالیگی.
خا خا،
نو تاسی یو کمپاین پایل کهی او ټول کلیوال په دې خبره پوه کوي چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي، په خیرونو اوبو ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي، او خامې او خیرینې میوې دې نه خوري، او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي.
ولا چې ګل خبره دې وکړه، خامخا دا کار کوو.
ښه نو، نور دې وخت نه نیسم، ته به هم ډېر کارونه لرې.
مننه شهیر زمانه، کور دې ودان.
په مخه دی خشه، په ټولو ملګرو سلام کوه.
مننه، علیکم سلام.
اشقلا دا خیالی ګلش نامو چیرته دی؟ نخ کاری
آغا دی امیده، لگیا دی لکار و کاریگرو نه فلمونه وکسون اخلی.
یو غک پی وکا ورته وایه چی و چکر مو خواتم راشه، نگوره چی خطا تی کهو.
پستر گدا دی، هم داوست ورته غک کهو با.
والا که خیالی، ای خیالی گلا راشه چه امید در سر کار لری، او از چهار سی وینه کمرار پسرا و باسه. ای بابا لکلی چیر تکی نه
داده درزم، لک صبر وکی، ولی دست ور خطایی.
خا خا اشقلا، دا دول در را که چی چه پیولی کم، و کلی خط بای در تا پیولی کم.
ریختی هاوی؟ وای بیشک امید خانا، ای سب شای پیولی که پوش ری، خخ کلی اولی که ای داسی ولی که چه دادول داشا پلا خانده ار توک چه پیدا وکی داوی باطل ده.
نه نزوانی مرگا، داسی چه نلیکم، غوارم چه ده گزان پا حق لایی و جمله در ده ولیکم. دول خواستیم استاده، چوک پری چه تا داوی وکی ده دول پا کم زایی که ولیکم تی را وخایا.
خواه وز پا سر خلاص شو داده، پا داگه دت که دیر خزای لری ام دلتی ولیکم.
و دا سیزای بای لیکل وکم چه خلکو تخکاره شی، حسینه چه پت ویاوی چه تم خکاره نیشی.
وای بلکل زباد زده خبره ده وکره، وایم لباسه واده سڑی نجار شم، هر خبره تای پام بی.
تو خب موک طول و گرانی اشقلا خانه، اخیر زموک ده کلی خدمتگاری، او بلا دا چه زموک یار یار ده سخت و رزو یار.
وایم لسترگو ده جار شم، یقین و کچه زخو دنیا دیده سرایم، دخو خو خلکو سرونو بکل کردی، لبادماش ننیولی تر مولوی، لوال ننیولی تر جوالی، ای تو خو نام خدای جوڑا نلاری جوڑا.
ریختی هوایی که هسی باتی وحی
باتی بوالی وهم، زد دروغ و سرای نیم، وایی ده کور جی نی گرنگه روی، زستاس و کلیوالیم، زکدر تا خوش شیخ کارم، خو کم او رس چیز مرشم
حالا به ما په قدر پوه شئ.
نه نه، مقصد مې داسې نه و. ښځه د یوه نوم خو راته واخله، د کوم بدماش اولی ویښته او ږیره دې جوړ کړي؟
ستا د ډاډ لپاره د بدماش نوم به واخلم، همت خان، نور به څه نه وایم.
بېشکه والا، رښتیا دې وویلې.
او په والیانو کې بیا زموږ والی صاحب مې ملګری دی، همدا اوس هر وخت ورځم او ویښتان یې جوړوم.
سمه ده شوقه یاره، تا وویله او ما ومنله، هسې ټوکې در سره کوم چې خفه نه شي. اشوقه یاره،
سلام علیکم، ټولو ته د سلام ورسیږي، څنګه یاستئ؟
وعلیکم السلام، په خیر رالی.
وهلکه خیالي ګله، یو نیم عکس خو زمونږ واخله، ولې دومره شوې؟
سمه ده سمه ده، اخلم ای درته، ته ولې دومره ورخطا یا؟
ته راشه چې زه د کمرې مخې ته یو څه خبرې وکم او یو پیغام ورکم.
سمه ده، بسم الله که زه آماده یم، شروع.
ښه دوستانو، ګورئ چې دا شوقلا ډول مې مخې ته ایښی دی او غواړم چې د ګوزن په هکله یو ښه او ښایسته جمله ولیکم تر څو دا شوقلا د زړه ارمان پوره شي.
د بام ټولو ته یو غوړ سلام، غواړم دوستانو سره مې د ګوزن واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم تر څو خدای تعالی موږ په اجر او ثواب کې شامل کړي.
آمین. ولکه امیده، دا شوقلا په ډول څه شی لیکي؟
ومې لیکل چې د ګوزن دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ساتي، نو خپل له 5 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ.
د خوشحال خیلو کلی درنو خلکو، د نظافت او نورو روغتیایی مسائلو په هکله مو خبرې وکړې. پرون مې ډاکټر صاحب خالد ولیده او یوې ډېرې مهمې موضوع ته یې راپام کړ چې غواړم له تاسو سره یې هم شریکه کړم.
مهرباني مهرباني مهرباني.
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکي لوښو په هکله عجیبه خبرې وکړې. راته یې ویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډېر زیان اړوي. په کار ده چې د پلاستیکي لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو.
دا څه وایې مولوي صاحب؟
ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک، په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکي لوښو کې وخوړل شي، د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري.
دا څه وایې مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک ونه کوي، هڅه وکړئ چې ښیښه‌یي او نورو لوښو کې خوراکونه وکړئ.
هو، ډېره خو خبر نه وو کنه.
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم، خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم او اوس دا خبر له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم.
کور دې ودان مولوی صاحب، ته چې پوهېدې
او هو، ډاکټر صاحب خالد دا موبایل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکي خلطو کې سودا راوړو، یا پلاستیکي بوجیو کې چې سره اوړه اخلو، یا هم نور پلاستیکونه، دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري، بلکې دا زموږ او ستاسو چاپیریال ته هم ډیر ډیر خطرونه لري.
دا نو څه خطر نه لري مولوی صاحب؟
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سوونه کلونه تر خاورو لاندې روغ پاتې کېدای شي، چې دا زموږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي. او هو، ډاکټر صاحب دا هم وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي، د اوبو موجوداتو ته ډیر زیان اړوي.
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي، ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوی صاحب؟
ښه خبره دې وکړه. همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه. هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډیر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي او پر ځای خلک له کاغذي او درخت له خلطو نه ګټه اخلي.
دا به ښه وي چې بیرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو، لکه چې بیرته کولالانه ته احتیاج شولو.
بالکل سمه خبره دې وکړه. او هو، مونږ او تاسو له ښار نه لرې یو، دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي، خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو، ښه خبره ده. دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکخ دي، نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکخ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو په هکله دا خبرې ما ته هم نوې وي، زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو که ستاسو خوښه وي، کله چې زموږ او ستاسو د کلي فرهنګي مرکز جوړ شو، نو ډاکټر صاحب خالد به راوغواړو او له نږدې نه به په دې هکله راسره خبرې وکړي او ښه به مو پوه کړي. ښه نو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم، تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي. کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وئ. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې در ورسولې چې زموږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي، او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کړم. نور مو وخت نه نیسم، بیا به سره ګورو. کور مو ودان بچی مو لوی
واخل کو وګور المصیب جاړي چې ولې متروس را باندې دوم نه دی کې همور او پلار د اولاد یو حق ده دی چې خ نومور باندې کیدی دا سينوم چې خاو خپل معنا ولري
ریختیا وای
جان زمور ورکا ولې جاړي کلای شچ تا ته یو کلای نومره پیدا کو
موږ او تاسو خو په لاسو نومونو یادو راځي چې یو خ نومور ته انتخاب کو
دا سمه ده خو چې مور او پلار ورته کوم نوم انتخاب کړی دی
نا نا هر نوم چې تاسو ورته خوخ کړی وي زمونږ هم خوخ دی چې تاسو یې مونږ ته ضرورت نشته شبنم ستا مور او پلار هم در باندې حق لري هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی
څه دروغ وایم په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړي خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی یو نوم ورته خوښ کړئ نو څه ته جنجال جوړوئ دا خو دومره سخت کار نه دی چې تاسو پسې مشورې کوئ
لورې نوم د بني ادم لپاره ډېر مهم دی وایه دا چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي
هو پلار مې رښتیا وایي نوم باید په ډېر فکر انتخاب شي
وی جان ولې ژاړې هلو ورېندارې الک ژاړې
شبنم لورې شیدې ورکه الک چې وږې شوی دی
جان زویا راشه چې شیدې درکم خاما خابا وږې شوی هله خوږه راشه آفرین ته غلی شه چې مونږ درته یو ښکلی او ګلالی نوم خوښ کړو
پلارا مورې زما خو ارمان نوم خوښ دی تاسو پکې څه وایې
څه ارمان ښه دی والا خو زما بیا لمر خوښ دی
دواړه ښایسته نومونه دي
ما خو ورته اتل انتخاب کړی اتل اتل جان
نام خدای ټول نومونه ښایسته دي صدیقی تا کوم نوم نه دی خوښ کړی ورته ته ولې څه نه وایې
نه زه د شبنم او سنگین په تمه یم چې هغوی دواړه پې نوم کیدی
نه ترور جانې تاسو باید خپل انتخاب ووایئ هو مور جانې کیدای شي ستا نوم تر ټولو ښه وي
ووایا چې بیا زما وار دی
هو مور جانې ووایا
زما خو ریحان خوښ دی
رښتیا وایي ښه نوم دی ښایسته نوم دی
ریحان دادا د ریحان مانا مې په انټرنیټ کې پیدا کړه ریحان هم دی یو ګل نوم دی او هم یو ډول ترکاری ده لکه نانا هغه تم ریحان وایي کېدای شي نورې ماناوې هم ولري
آفرین تا خو پاک لسم تحقیق وکړ
ریحان ښکلی نوم دی زما هم ډېر خوښ شو هم اسانه ویل کېږي او هم ښه مانا لري لکه د ریحان ګل به ساتنه کوم
مور جانې رښتیا چې ډېر ښکلی نوم دی
دما خوښ شو زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم ریحان جان نوم دې مبارک شه
مبارک دې شي ښکلی نوم دی
چې د ټولو خوښ شو نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي
آمین
آمین
بس لاس پورته کوو ښکلی نوم دی خدای دې ورته نیکو مبارک کی
دا دے نم خو انتخاب شو لخیرہ اوز میں دا جماعت ملا تا بوزم چپ وکی آزانم ورتوی کی
اوہ اللہ 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 پتنی نیم اشپا کے چوک دی تو وہ لگے گا چھے موبائل میں چشو ہاں پیدا می کتاب چوکی چو شیر زمان خدای دې خیر کی دې نیمه شپه کې څه شوی دی چې راته زنګ وهلی دی هلو هلو
السلام علیکم پلار جانا
وعلیکم سلام څنګه خیرت خو به وي والکه
خیر و خیرات دی او بخه پلار جانا چې په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړی مور مې څنګه ده ښه ده
خدای دې او بخه زویا مور دې هم رکه روغه ده دا ده ویده ده
خدای دې جوړه تیاره لري زما سلام ورته کوه
ښه ښه وعلیکم السلام خیرت خدای ولې دې په دې نیمه شپه کې زنګ وهلی دی والکه
پلار جانا خبر شوم چې بیا دې کومه کارنامه کړې ده
والله چې تکړه جاسوسان خو لارې والکه دا سه زرد خبروی چې مکه و پښتنه
نه نه د جاسوسانو خبره نه ده زمانہ مدرن شوه ده د نړۍ هر ګوټ کې لغاټیا وړې خبرې نه انسان خبرېږي
خو تر ته دا وایې چې ستاسو جاسوس څوک دی ګوره اه مولې خلې نه وتی ته په وخت خبرې
نه نه جاسوس نه درخایم حسینه چې وای به
نه وام غوړم چې وای په جنا مو کولې کم
خپلار جنا اصل خبرې ته براشم ښا خبر شوم چې دې خان ته دې پیسې ورکړي چې دې دروغ کیسه جوړه کی.
اها دا څه کیسه ده؟ دا چا درته ویلې؟
دې پسې مگر ته پلار جانا، خو خیر دې دې خان له دې دروغ نه منې کا، ښه کار نه دی. ته چې حقیقت وی اماغه وایې، دا ډیره بده خبره ده، خلک به څه وایي؟
ګوره ای زویه، ته په دې خبرو نه پوهېږې، زما په کارونو کې څه کار لرې؟
پلار جانا، د دې کلي مشر او ملک یې، دا ډول دسیسې له تا سره نه ښایي. په خدای چې شرم دی، راځه له دې دروغو نه تیر شه.
بس دی بس دی، لکه پلار نصیحتونه دې راته شروع کړي دي. بند کړه ټلیفون دی، خو هر څه په دې خبرو سره ماته نصیحتونکی بند کړه.
تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکي د پلاستیکونو پر وړاندې څومره حساس دي. دوی ټول یو لاس شول او له خپل کلي نه یې د پلاستیکونو د راټولولو هڅې پیل کړې. له تاسو درنو څخه هم زما غوښتنه دا ده چې د امکان تر حده له پلاستیک او پلاستیکي لوښو څخه کمه ګټه واخلئ. غوره به دا وي چې د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کورنیو او د رخل کڅوړو نه کار واخلئ، چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي. خانو، ستاسو په اند څنګه کولی شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو موږ او چاپیریال ته یې زیانونه رسیږي؟ تاسو کولی شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام ته هر کله. په دې پروگرام کې نن له فیصل نووي سره خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي او د ورځنیو بوختیاو ترڅنګ په مدني فعالیتونو بوخت دی. د افغانستان لپاره په لاریونونو او بیلابیلو پروګرامونو کې برخه اخلي او په ټولنیزو شبکو کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره بحثونه کوي. د ازادي ملما پروگرام کې هر وخت له فعالو کسانو سره خبرې کوو چې خپلې تجربې د سترګو لیدلې حال او نظریات له نورو سره شریکوي. فیصل نووي پروگرام ته شرغ لاس د بحث پایل به په دې پښتنه وکړم چې په افغانستان کې دننه او بهر ولې نن سبا په افغان ځوانانو کې یو ډول مایوسي خپره ده.
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته قدرمن صالح صاحب او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته. قدرمن صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو بهتره پیږئ چې یو هیواد وګړي د هیواد نه مهاجر شي، مسافر شي یا جلا وطن شي، نو دا طبیعي خبره ده. د جلا وطنۍ په خپل یو مایوسیت راولي او جلا وطنۍ سبب د دې کیږي چې د مایوسۍ احساس وشي، او دا یو طبیعي حالت ده. زه فکر کوم
نه پخوا خو داسې وینا کېدله چې که نور خلک مایوسه کېږي خو په ځوانانو کې مایوسي په کار نه ده، یا له ځوانانو سره مایوسي نهیلي خوند نه کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې په بحثونو کې یا په مرکو کې یو ډول مایوسي څرګندوي، دا د دوی حق دی که فکر کوي چې د دوی ذهنیت د دې حالاتو ته پام کې نیولو سره بدل شوی؟
بالکل طبیعي خبره ده چې ځوانان باید د هر نوع مایوسه نه شي، او د مایوسۍ په مقابل کې دوی هغه خپل جهد و جهاد وکړي او هغه خپل تلاش ولري. دا د یو ځوان هغه اصل اصول دي. خو خبره په دې کې ده، لکه څنګه مې چول چې دا اوس د مجبورۍ کچه ده، او د وطن نه جلا وطن شوي دي، او د جلا وطنۍ کې دغه احساس وغواړي که ونه غواړي راځي، ځکه چې په نورو فرهنګو کې نورو کلتورو کې چې تر څو دوی مدغمه کیږي دوی بل چاره نه لري، سبب دمدی کیږي چې ناهیله شي. او دغه کم خبره چې تاسو وکړه هغه هغه وخت کې صد کوي چې دوی د خپل په وطن کې اوسي او خپل د اهدافو لپاره کار وکړي. دلته چې اهداف د لاس نه وځي نو تر څو پورې چې دوی بېرته سایکل کیږي دلته منسجم کیږي، دا د خپل هغه نیگیټیو سایډ چې ورته ویل کیږي یا مثلا هغه منفي حالت، دا به طبیعي خبره ده چې هم ټولنه به احساسه هم خلک به احساسه چې هغه په سوشل میډیا کې نن سبا موږ تاسو کو.
نوبی صاحب، تاسو په افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، اوس چې له افغانستان د باندې ژوند کوي، په افغانستان کې د نن ورځوانو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي چې څه د لاسه ورکړي دي او څه غواړي چې ترلاسه کړي؟
د ځوانانو هیلې د شروع نه تر اوسه پورې همغه د یو آزاد یو وسا افغانستان ده، او هغه ځوانان چې په یو رڼا او په روښانه حالت فضا کې ژوند کله خپل تحصیلات ترسره کړي دي، هغه ځوان هیڅکله د ترکمه او تیاره نه مني، مګر هم د وطن د حالاتو سره دوی چې اوس فعلاً سازش کوي او هغه خپل لاسو پنجې نرمي، دا هم د ځوانانو یو ستر استعداد ده چې هغه د دوی زغم سبب د دې کیږي چې دا کارو ته کول شي. د ځوانان باوجود چې څنګه مې یادوري وکړه چې دوی هغه تلاش او کوشش هم دا ده چې په یو رڼا فضا کې دوی ژوند کړی ده او هغه رڼا فضا د تل او د همیشه لپاره غواړي، مګر هم اوس چې دغه د نړیو هغه حرکتونه سبب د دې شوي دي چې هغه ځوانان هم د خپل هغه لار او مسیر په سادګۍ شکل سره نشي تعقیبوله، او دا یو مدت وخت غواړي چې تر څو هغه تورې تیارې ورکه شي چې بیا وشي کولای د خپل هغه لار او مسیر ترتیب کړي، او دا د تورو تیارو ورکېدل په هیله باید د نورو په تمه کېننی، خپل ځوانان باید لاس په کار شي چې وشي کولای د خپل د درد لپاره په خپل یو نسخه ترتیب کړي. زه مطمئن یم چې هغه نسخه بیا به ډېره مفید هم وي.
نوبي صاحب، په افغانستان کې په هر څو لسیزو کې یو بدلون راځي چې نظامونه حکومتونه بدلیږي، ولې د هر حکومت له بدلون سره ولې تر ډېره د ځوانانو ژوند اغیزمن کیږي یا ولې دوی په نشه کیږي؟
زه فکر کوم دا یو طبیعي حالت ده چې کله نظامونه راځي یا نظامونه نسکور کیږي، ځوان قشر همیشه په راس کې وي، همدا د ځوانانو سبب وي چې هغه نظامونه هغه حکومتونه، ځکه چې یو ستره نیرو یو ستره انرژي د یو نظام ځوان قشر وي. بیا دلته طبیعي خبره ده چې کله نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر هم صدمه ویني، نو دا ځوانانو همغه چې بعضې وخت کله کله اصطلاح شوې ده چې دا مسؤلیت په د ځوانانو په ولی ده، مګر هم زه په دې فکر کې یم چې هم مسؤلیت د ځوانانو په ولی ده هم قرباني ځوانان دي، او دغه شی موږ تاسو عملا په افغانستان کې وینو.
او که یو حکومت د ځوانانو زړونه ترلاسه نکړي فکر کوي چې دوام کوي؟
نو دا خو تاریخ معلومه کړي واضح وایدادي هر څه ټول ته چې هر حکومت څه د ځوان قشر سره څه د ټولنې هغه زوړ کوچنی ښځینه نارینه دو سره که په ارتباط کې وي او دوی سره واټن لري، نو طبیعي خبره ده چې هغه د واټنونو سبب هم دا شوی ده چې نظامونه له بای نه تللي د بقای نه ده پیدا کړي. نو زه فکر کوم چې بهترینه لاره همغه به وي چې د ځوانانو سره بالخصوص چې هغه د یو ټولنې سره انرژي ده، او د هغه انرژي سره واټن پیدا کول طبیعي خبره ده چې هغه حکومت نظام بې انرژي کیږي، چې بې انرژي شونه لبای نه زی.
نوابي صاحب، تاسو په اروپا کې لدې بوخت ژوند سره خپل مدني فعالیتونه کوي، دغه فعالیتونه څنګه تنظیموي د کار او د روزګار او د ورځني ژوند ترڅنګ؟
نو اکثریت هیوادپال ځوانان خو په دې فکر کې دي چې د دې ترڅنګ چې د هیواد نه جلا وطن دي او خپل کار او روزګار ته به ځان رسیدګي وکړي، په عین زمان کې د انټیګریشن چې دلته مدغم شي د دې کلتور او د فرهنګ ترڅنګ، مګر همدا رقم چې دا د خپل هغه وظیفه بولي د وطن پالنې په قبال کې هغه مدني حرکتو په قبال کې هم دوی ځان ته دا خپل مسؤلیت او دین بولي چې حداقل د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي، لکه څنګه چې وایي چې د وطن او بدانه خرم خدمت به ضرور کوم. نو طبیعي خبره ده چې دوی د خدمت لپاره هم دا ځان ته کار بولي، او دا هم د دغه نورو کارو چې ضرورتونه دي په دې ټولنه کې، طبیعي خبره چې خپل مدني حرکتونه هم منسجمه کوي او لکه وظیفه غونې مخکې وړي. زه په دې فکر کې یم چې په افغانستان کې
بدبختانه چې چیرته مدنیت نیوي هلته مدني فعال بیا ارزښت او مفهوم نه لري، مګر په د هیواد نه بهار بیا نسبتا مدني فعالان هم د خپل رسا غږ لري او په عین زمان کې هیوادپاله او با احساس افغانان هیڅکله دې ته تکیه نه ده کړې چې بس نو جلا وطن شو، وطن مو هیر شو. لا نورم انرژي او حرکتونه زیات دي او په عین زمان کې د خپل هغه هسې روزانه کې چې څنګه وشي کولای بلاخره د دغه جلا وطنۍ نه نجات پیدا کړي او په عین زمان کې چې دغلته راغلي دي او موقت حالت لپاره ځان منسجمه کړي او بهتره مغه خپل اصلي ټاټوبې ته چې ګران افغانستان تام مزدر د خدمت شي هم احساس د مسؤلیت وکړي او په عین زمان کې د دې اروپا او یا د امریکا او یا د هیواد نه بهر افغانان چې دي دلته هم روزانه ژوند او د دې ژوند سره هم د خپل هغه سازش او روزګار مخکې ویسي چې به سبب د دې شي چې هم د دې چې ځان منسجمه کړي هم د دغه روزګار او د دې عصري هیوادونه ګټه پورته کول او د دې ګټه کریډیټ چې بلاخره ورته وي هغه رقریزي چې ورته وي هغه سمر چې وي هغه سمر بلاخره خپل ګران افغانستان ته انتقال کړي.
نو بیا تاسو د همدغه اروپایي هیوادونو په زړونو کې په بیلابیلو لاریونونو او پروګرامونو کې برخه اخلي، هلته څه غواړي چې د نړۍ تر غوږونو پورې ورسوي؟ تاسو په دغه پروګرامونو په دغه لاریونونو کې څه وایاست؟
زمونږ اصلي هدف خو همداوي چې د هغه اکثریت خاموش افغانانو غږ په واضح الفاظو باندې نړیوالو ته ورسوو چې د افغانانو غوښتنې څه دي. باوجود چې افغانان هیوادوال یا نړیوال په ډیرو مسایلو پوهیږي، ځکه چې د افغانستان لوبې هم نړیوالې لوبې دي او دوی پکې بهتره پوهیږي او دوی پکې بهتره دخیل دي، خو بیا هم منګه منحیث دی یو ژوندی بشر چې په دې مسایلو پیګو هغه د اکثریت خاموش غږ کمدار سو چې په افغانستان کې فقر ده، په افغانستان کې دغه وضعیت راغلی ده، د افغانانو خپل حرکتونه نه دي، دا حرکتونه هم د نړیوالو دی او نړیوال دی ته متوجه کو چې دلته هاگا ویخیار او پو نسل وجود لري او د دې لوبو تر شا هم خپیږي او د دې لوبې اغه افراد او کړي هم پیژني. نو اغه افراد او کړي ته دا اشاره کول دي چې کډ بشری له لحاظ نه وای مونږ هم مستحق یو، کډ انساني له لحاظ نه وای هم مستحق یو، کډ سیاسي او د یو هیواد په ساته دی او غړو په ساته باندې هم مونږ مستحق یو چې د خپل هغه حق او حقوق تر لاسه کو. نو تر دغه حد پورې د اکثریت ټولنو یا د اکثریت مظاهرو یا د اکثریت تجمعګانو اغه اکثریت غوښتنه هم دا وی چې د واقعي د اکثریت خاموش دی او رسا غږ په صفات باندې د دوی یغه ممثل وسیګه او د دوی د غږ تمثيل سبب دم دی افغانانو د چدل تکول شي نسبتا هم د نړیوالو ته هم نږدې دی په پارلمانونو کې، په نړیوال سازمان کې، په مختلفو اورګانو کې دوی په ډیر ساده شکل سره کول شي د خپل دغه مسولیت او دای نه ادا کی او ځا چوینه اکثریت په احساس افغانان هم دې ته جوګد یو چمتو دي چې دا حرکتونه په ډیر ښه شکل سره مخکې وړي.
او کله چې دغه نړیوالې ادارې دا ډول حرکتونه لاریونونه پروګرامونه ګوري فکر کوي چې پر غوی باندې تاثیر کوي دغه سي حادثه؟
نو څنګه چې هغه فیلسوف هم ویل دی وی یو حق خبره کته را دی نو د خپل اثر لري. طبي خبره ده چې دوی باوجود چې دا خبره اوري کته ورته غوګم نه نسی نو دا د خپل اثر لري. طبي خبره ده، دا نه ده چې دا انسانان د کم کړنې چې شوی دي په دې ټول سره هم نظر او موافقه دي، په دوی کې هم کړې غړي ډړې ټپل شته دي چې بشري حرکتو ته انسانیت ته غد د افغانستان کې چې څه فقر او هغه وضعیت روان ده دغه وضعیت په طرفداري کې نه دي. د خپل غک لري مګر مغه خبره هم غوتاسو چې یو ډیر کوچنی متل دا ما ډیر د مفهوم نه ډک ده چوي ماشوم و جاړي چې مور ورته شو دی ورکی. نو تر څو چې ته د خپل حق و نه باسي او خپل حق و نه غواړې په هیڅ دنیا کې سوګستا حق استا په لاس کې نه درکې چې دا استا مسالم حق ده.
نو بیسب نو دا هر څه څنګه تنظیموي؟ ځکه چې په دې غربي ټولنه کې خو ژوند هم ډیر بوخت وي، مجبور یست کار وکړي، د دې ترڅنګ نور مصرفیتونه هم وي، کورنی کارونه. نو د دې ترڅنګ دغه نور پروګرامونه څنګه تنظیموي؟
د اروپایي وادونه روابط ډیر سره نږدې دي، یعنی غلا سرحدات د دوی دومره تړلې نه دي چې یو بل سره ارتباطات نه لرته ګراته کو نشي. په عین زمان کې د سوشل میډیا پلیټ فارم موږ لپاره ډیر یو ښه فرصت ده چې د دې فرصت نه ډیره ښه استفاده کولای شو چې کولای شو ډیر تر زره خپل هغه مختلف پلیټفارمونه چې دي دغه پلیټفارمو له طریق نه کانفرنسونه ترتیبو بیا د کانفرنسو د ترتیبولو تر څنګه چې دا منیجمنت کیږي د منیجمنت بیا اصل ډګر ته راځو. زه فکر کوم ستر د لاته او د ستر لاسرسي چې باوجود دونه مصروفیتونه دي او ټایمونه به ماته مختلف وي د اکثریت وادو، نو د ستر کومک یا ستر لاسته راوړنه د دغه فساد نه چې موږ استفاده کوو هغه دغه سوشل میډیا ده، او د سوشل میډیا په پلیټفارمو کې موږ کولای شو چې دا هر څه په ډیر ښه شکل سره مینجمنٹ کو، د مینجمنٹ نه بابات بیا لکه څنګه چې مخکې ویل چې سرحدات سره آزاد دي، کا فرانسا ده کا جرمنی ده کا آلمان ده کا ایټالیا ده، د ټول اتحاد د اروپا اتحاد له بل سره ارتباطات ډیر ده، او دومره کومن کې لوی امن ده په 2 ساعتو 3 ساعتو کې د یو هیواد نه بل هیواد یا د یو مرکز نه بل مرکز سوال ته تجمع په ډیر ښه شکل سره منسجم کیږي.
تاسو څورې د اکثریت خاموش یادونه وکړه، څه مو د مخکې تاسو خپل یو بنار خپور کړی وو، خپل لاکه سره مو متن لیکلی وو چې په افغانستان کې ژوند دغه سي دی، تاسو پر خپل خوله پلاستر لګولی وو، ولې مو داسې یو شعار او بنار خپور کړی؟
دا خو مونږ او تاسو کوی او کونه وای، دا حقیقت کتمان کولای نه شو چې په افغانستان کې هغه حقایق چې ته باید بیان کې بدبختانه هغه حقایق ته نشي بیانول، باید په هر وخت کې د هر نظام په ګټه د خبره وکړه، هغه خبره ډیره رساوي، او که د نظام مو باندې د نقد وکړه بیا خوله تړل کیږي. نو هغه هدف هم دا و چې اوس فعلا خو موږ او تاسو بهتره وینو چې د افغانانو اکثریت خاموش چورته وایم، هغه اکثریت خاموش خوال خو غږ نه درلوده، بیا کم کسان چې د هغوی غږ تمثیل کیږي هغه زر تر زره نابوده کیږي، او هغه زر تر زره دوی کوشش کوي چې خوله ورته وتړي، که په هر شکل سره وي. موږ تاسو شاهدان استو چې په یو فیسبوکی پوسټ باندې خلک ربړول شوي دي، خلک وژل شوي دي، په میډیا کې چې راغلي دي ظاهر شوي دي، د خپل یو خبره کړې ده، کورنۍ تهدید شوي ده، فامیلونه تهدید شوي دي، د خپل خپلوان ورته تهدید کړي دي چې تر دې حده پورې په غرب او په اروپا او په امریکا کې هم چې هغه ځوانان چې د خپل هغه حقایق بیانوي او دا د دوی مسلم حق ده، او دا هیواد ده، دا باید وشي، او د دیموکراتیک فضا کې نقد یو اصل ده، او اصل نقد سبب د دې تخریب نه ده، سبب د دې کې چې ته لا کول شي رښتو کې په ډېر عصري نړۍ کې که اروپا ده که امریکا ده که استرالیا ده که نیوزیلند ده.
تاسو دغه موارد هم له نړیوالو ادارو سره شریک کړي دي، دغه چې د یو فیسبوک د پوسټ په خاطر هم ځینې کسان ځورول سوي دي یا خپل خپلوانو ته ګواښونه سوي دي، دغه موارد تر نړیوالو ادارو تاسو رسول یا غواړي ورسوي؟
نړیوال دا مسائل ساري، حتی نړیوالو سره چې په ارتباط کې دي، نړیوالو سره چې تاسو فعالین چې اتاکسونه اخلي هغوی دغه عکسو کامنټونه او دغه عکسو عکس العملونه تا ګوري، نو په دې باندې په ډیر واضح شکل سره پیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ مفهوم اصلا کاملا خاموشه شوی ده. نو که خاموشه نه وای خو موږ تاسو وینو چې حتی ډیر اسناد وجود لري چې کم کسانو غږ وسله ده، بیا د هغوی نتیجه او سرنوشت تر دې چې پورې رسېدلی چې هلته ربړول شوي دي، بندیان شوي دي، او هغه خوشبخته انسان به دا وي چې د هغه زندانو او د هغه وضعیت نه راوتلی دي، مګر هغې کې دومره یو حراس وجود لري چې حتی تر اوسه پورې نشي کولی د خپل هغه رسا غږ دوباره منسجمه کړي. دا نړیوال هم پیږي، هم خبر دی، او هم منګه د خپل هغه داینه دا کړه ده چې دا خبره تر دوی غوګه پورې ورسو. زه فکر کوم چې واضح مسله ده، او دا واضح مسله که بیا تکرار کیږي هغه یو تکرار آسان ده.
بلې، په افغانستان کې تقریبا په تیرو 2 لسیزو کې خلکو د بیان ازادي درلوده، تقریبا آزاد مطبوعات درلودل چې په ټوله سیمه کې ساری نه درلود، نو یو دم چې داسې یو چوپتیا راځي یا داسې محدودیتونه لګول کیږي، دا هغو ځوانانو ته چې په دې 13 کلونو کې په افغانستان کې له دغو اسانتیاو استفاده کړې ده، څومره یو مایوسونکی حالت دی؟
تاسو بهتره پوهیږئ چې د ځوانانو مایوسي ما مخکې وویل چې دا ته په هغه سیرو کې حتی لیدای شي، یو د یو ځوان په سیره کې تاسو کولای شئ منظم یو کتاب ولیکئ چې څه وضعیت کې دي. نن سبا تاسو کولای شئ په افغانستان کې دا په ډیر ښه شکل سره ووینئ چې یو ځوان کم لباس چې په شل 2 لسیزو کې درلوده هغه لباس بیا دوباره تکرار نه غوندي، هغه لباس په الماری کې ده، هغه کالای او هغه فیشن چې یو ځوان مثلا بیخي او طبیعي حالت دغه بایتو کې هغه اوس وجود نه لري. هغه موچی چې په هي سیاسي ډګر په دې مسایلو کې خبر نه دی یو دشت دی او د یو اجتماع یو عادي غړی او اتنا کاریګر ده. هغه هم پیږي چې هغه وخت کې سره رقم کار او روزګار او نن سو وضعیت ده. هغه ټیکسیران چې په تیرو شور لسیزو کې هغه یو سو روپۍ نفقه د خپل کور ته راوړل شو اوس یې نه راوړي، دا وضعیت هغه احساسه. ما یو کامنټ لوستله ده، هغه کامنټ ما لپاره ډېر یو مفهوم. دغه کامنټ کې یو چا زما دوست لیکلی و په فیسبوک کې چې قرغې ته راغلمه او قرغې کې خاموش خاموشي ده. بل چا کامنټ ته لاندې کړی او لیکلی ول چې رابندان آرزوی مستک نو یو خار کې چې جمعیت وسیږي او ګړی وسیږي نفوس وي، طبیعي خبره ده چې هغه رابندان به وي، کیفیت به وي، په هغې کې به هغه منفي کړنې به وي. دا په ټوله دنیا کې چې انسانان په حرکت کې وي نو د هر رقم مشتبهاتو د هرو کړنو سره سر لري، مګر اوس یو نوه حرکت وجود نه لري او په عین زمان کې خاموش خاموشي ده لکه هدیره، او امنیت هم داسې ده لکه یو قبرستان کې چې ته امنیت لري. نو د دغه فضا په موجودیت کې نو دا طبیعي خبره ده چې ځوانان هر څه محسوسوي، با وجود چې که احساسه یې نه چې دلیل څه ده، لکه مخکې مې چې ویل چې یو ټیکسیران یا هغه ځوان چې هغه خپل لباس ته ګوري، هغه کړنو ته ګوري، وظایفو ته ګوري، مثلا په ډیر شوق او ذوق سره به وظیفې ته چې ته نیکتایي او دریشي به یې اغوسته، خو اوس خو هغه نیکتایي او دریشي که ماته په زور واغوندي زه هغه نیکتایي او دریشي ته چمتو نه یم، ځکه چې هغه فضا موجوده نه ده. فضا موجوده نه ده چې هغه ځوانان مایوسه دي، او دغه مایوسی سبب د دې کیدای شي چې د نیابتي جنګو قرباني شي، او د نیابتي جنګو قرباني چې کله شول بیا حاکم نظامونه هر نوع سیستمونه چې هلته وجود ولري د هغوی د نسکورېدلو لپاره بیا بېرته همدغه انرژي سبب کیږي.
نوري صاحب، تاسو په اروپا کې خپل ژوند څنګه تنظیم کړ؟ د افغانستان تر وتلو وروسته خو تاسو هر څه له صفر نه شروع کړل، په دې تیرو دو کلونو کې څومره دغه مزل سخت و ستاسو لپاره؟
یو ماته نه لکه نور اکثریت افغانان ته همدا رقم ستونزمن، ځکه چې کلتور، فرهنګ، مذهب، دین هر څه توپیر لري له افغانستان سره، او هغه مونږ په بله ټولنه کې تربیه شوي وو، دلته بله ټولنه ده. نو بیا طبیعي خبره ده چې دلته یو شی چې ډیر زر اول خو د دوی دغه ژبې سره او د ژبې تر څنګ د دوی قانون، قانون سبب د دې کېږي چې ته کولی شي قانون مراعات کې او دلته په ډیر منظم شکل سره د خپل ژوند ترتیب کې، باوجود چې د دې مسایلو کې ستونزمنځ ده. افغانان د ډیر پخوانم په د اروپا کې چې څنګه جلا وطن ول، داسې یو منسجم فرهنګي کلتوري ټولنې نه لري چې هغه فرهنګي او کلتوري ټولنې سبب د دې شي چې دغه نوي ځوانان چې راځي د خپل هغه کمې ستونزې لري، هغه ستونزې د هغه مراکزو سره شریک کړي، او هغه مراکز د دوی لپاره لکه نورو نړیوالو ډایسپورا چې دغه مشکلات حلي. دغه شی بدبختانه لا تر څو په هغه کچه نه ده چې د ځوانانو هغه ستونزې یا د افغانانو اکثریت ستونزې حل کړي. نو موږ هم یګانه لاره همدا وه چې زر تر زره د دې ټولنې سره مدغمه شي، هغه د دوی دغه ژبه چې کله د ژبه زده که څنګه چوي چې ژبه اساس د ژوند ده، نو دغه ژوند تر څنګه سړی بیا کولی شي چې قانون باندې خپل سر خلاص کړي، او د قانون په رڼا کې چې هر نوع حرکت کوي. زه مطمئن یم چې هغه که په اروپا کې وي، که په افغانستان کې وي، که په امریکا کې وي، د قانون په رڼا کې حرکت کول هغه سبب د دې کېږي چې ته هغه د همغه هیواد ټولنه کې یا په همغه اجتماع کې ته کولی شي د خپل هغه ژوند په ډیر ښه شکل سره مدیریت کړي.
بلې، په اکثر اروپایي هیوادونو کې تر دې مخکې هم د افغانانو ځینې ټولنې وې چې په دې برخه کې یا حداقل سلا مشورې نورو نو کسانو ته ورکولې. دغه ټولنې له نوو ټولنو سره چې په دې وروستیو کې په تیرو دوو کلونو کې ایجاد شوي دي، یعنی په خپلو کې همغږي سره لري
ټولنې، خو د ډېر پخوان هم وي په افغانستان کې، او د خپل هغه معاصریت هم درلود، مګر هغه وخت کې د افغانانو هغه میزان په دې حد کې زیات نه ول، ډېر افغانان جلا وطن شوي نه ول. اوس په هغه ټولنو باندې هم یو بوج ایجاد شوی دی چې د دې زیاتو اکثریت او مهاجرینو هغه ظرفیت او توانایی یا تانه لري. نو طبیعي خبره چې دا نوې حرکتونه ایجاد شوي چې دلته په خپله راغلي دي، په هر هېواد کې دوه درې ټولنې شوي دي، بیا دا دوه درې ټولنې هم د فرهنګي له لحاظ نه چې هغه پخوانی دي او دا اوسنی دي، د دوی هم تفاوتونه لري دیدګاه دغه نظریات دي باوجود چې زه دې ته ډېر احترام لرم ځکه چې دغه دیموکراتیک فضا هم دا ده چې هر سړی د خپل فکري استقلالیت لري او هر سړی کولی شي د خپل یو مسیر تعین کړي خو مګر په یو شي باندې به چې دوی په توافق سره ورسیږي چې هغه ملي ارزښتو ته او هغه ملي حرکتو ته او بالاخره یو منسجم حالت ته باوجود چې په مختلفو افکارو به مګر هم هغې مسیر ته چې تکله راستنه کیږي یا راځي نو هلته باید په طبیعي شکل ده چې د خپل هغه دریز او مفکوره باید یو کې او په عین زمان کې هغه شخصي علایق یا سلیقې به تر شا پرېږدي د ولس د غوښتنې په اساس او د ملت د غوښتنې په اساس او د ملي ارزښتو په اساس باندې به دې ډګر ته چمتو کیږي.
نو بیا سب په دې وروستیو کې چې دغه سوشل میډیا سړی ګوري یا ټولنیزې شبکې ځوانان پر بیلابیلو ډلو ټپلو سره ویشل سوي دي. دوی ترمنځ فکری اختلافات بیخي او شته رسیدلي دي. یو کس راځي چې د هیواد د نوم سره مشکل لري، بل د قوم سره مشکل لري، بل هویت مسله راپورته کوي. دغه ولې داسې یو دم دغه مسایل راپورته سول؟
بیا هم زه په دې نتیجه یم چې دا وضعیت چې څنګه مې لکه مخکې چې ویل چې نظامونه نسکور کیږي، جلا وطني او جلا وطني کې دغه منفي حالتونه دي. د مکزیک دا او د ویتنام د جنگ پاکله باندې یو کتاب لیکل شوی ده، طبي خبره ده چې تاسو به هم تیاغا لري مطالعه بل راغوي چې کم حکومتونه چې ړنګیږي یا نظامونه لبای نزی او د جګړې نه وروسته نسلونه بې اعتماده کیږي، پکې مختلف حرکتونه راځي، مختلف تفرقې. نو د دغه دومره استخباراتي حرکتو، د دومره استخباراتي جنگونو، د نیابتو جنگونو اثر خو طبیعي خبره ده چې دا مره منفیات به ویني، مګر دا زه یو طبیعي حالت بولم او دا ډیر کم وخت لپاره وي او دا ډیر اقلیت انسانان دي چې دا نشي کولی چې یا هویت دومره یو ضعیفه ذلیله هویت وي چې دا هویت تر د بینه ویسي، او یا په عین زمان کې دا کم حرکتونه چې دي د دوی د حرکتونه سبب د دي شي چې واقعا هغه کم کسان چې دا یې حراس او خوف لري او هغه خوف په حقیقت تبدیل شي. نه دا مسؤلیت نه لري، کار نه لري، یو تعداد دي چې هغه یو صحیح مسیر ته سوق شو نه دي شوي چې بیرته د افغانستان کې لږ زری وضعیت بهتره شي، سیستم جوړ شي. زه فکر کوم د هغه قشر یا هغه اکثریت افراد دي چې بل مسؤلیت او بل مصروفیت نه لري او دغه پراګندی سبب دم دې شانو کیږي چې دغه مسایل ته بلمنه وي. او دلته طبي خبره شي تر شا به اوس هم هغه استخباراتي کړي ګانی هغه نیابتي ډلې ټپلې هغه به د خپل کار کوي، خو زه د ستاسو د دې خبرونې له طریق نه دا ډاډ ټول ځوانانو ته ورکوم چې د افغانستان نوم، هویت، تاریخ دومره کوچنی، دومره مزبزب حالت کې نه ده چې یو دوه درې کسان راشي او هغه دا هویت او دا تاریخ زر تر زره لبای نویسي. که دا دومره ضعیفه او دومره مزبزب حالت کې ده نو زه د خپل په نوبت باندې همدانن نه ورته تیریم، خو زه باورمند یم چې نه دوی کې دا استعداد او دا توانایي شته او نه دا هویت او دا تاریخ او دا نوم او دا نشان دومره ضعیفه ده چې دا دوه درې اشخاص راشي او هغه سوق شو کې او غلبې نویسي.
تاسو د 15 میلیونه افغانانو یادونه وکړه، په دوی کې اکثریت ځوانان دي او مخکې مو یادونه وکړه چې دوی یو ډول مایوسۍ سره مخامخ دي. په پای کې دوی ته څه ویل غواړي چې په مایوسۍ کې پاتې سي که فکر کوي چې دوی هم د یو روښانه سببون په مخ کې لري؟
لکه څنګه مې چل د یو ځوان هغه حاصل او د ځوانانو هغه انرژي یا هغه جوهر یا جسارت په همدې کې ده چې د هر نو ناامیدۍ په قبال کې باید دوی هغه جهد و جهاد وکړي او تلاش وکړي او د خپل هغه سترګل هغه خپله مبارزه باید جاری وساتي. نو د ځوانانو هغه اصلي هدف هم دا وي چې د ناامیدۍ حالت نه براوزي. زه باورمند یم چې هغه بعض ځوانان چې ناامید دي هغه لکه څنګه مې ویل چې هغه یو طبیعي حالت ده چې پیرغله او هغه طبیعي حالت به له پای نه ځي. او د ځوانانو هله ځلې امداد چې د ناامیدۍ نه راوزي او د روښانه فضا کې لکه څنګه چې ژوند کړ او روښانه فضا مخکې له مخکې نه ویني او همغه فضا ته بزان راسي او په دې روښانه فضا کې یا په روښانه آباد او وسا او یو آزاد افغانستان په لیدو د هر ځوان هیله او ارزو ده. او زه فکر کوم یو هیله او ارزو به د دوی دا نه وي چې په امیدوارۍ سره به مخکې ځي، په دې فکر ایم ز اکثریت ځوانان سره چې د ډیرو نږدې روابط سره هر ځوان په دې فکر کې ده چې څه وخت کولای شي چې د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي.
ځوان او مدني فعال فیصل نوبی، مننه چې د ازادي میلمه په پروګرام کې مور سره برخه واخیسته.
مننه تاسو نه ښه شیبه او ښه چاره کور مو ودان.
ازادي رادیو .com